امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګوو چې په دیر الزور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې، درې پوځیان نیوژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان کړې، سو د هیواد اصلاحات عملی کړل شي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ. روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس پیو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د اکتوبر له میاشتې راهیسې له عراق او سوریه پرته په بېلابېلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي. په دې هیوادونو کې ترکیه، مصر، روسیه، پاریس او لبنان شامل دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. دا حمله د یوې پاکستاني الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره شوې وه. وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه تلویزیوني وینا کې وویل، موږ به اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نورې شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو. لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طراحان پلټي. په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشران، درنې وسلې، د تیلو ټانکران او ساختمانونه له منځه وړي.
which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حمله پلا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکي تشفین ملک هم له حمله څو شیبه مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د دغه پوهنتون ویاند فاروق چوهدری ازادي راډیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کال زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته د هغې په اړه څه نه دی اوریدلې.
او هغه زمون په ادارې کې سمودا زده کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې وه او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل آخري پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خط و کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځمه. زما وعده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. هغه وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعه سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون له لارې اسلامي سخت دریځ خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلي چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکي په ټکي هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونځي لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګر، کارو که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، سا ونه شم، د پلانې نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه متعلمه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی استادانو. دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې آسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله دی سره د مخکې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا باغه امتحان کې 2000 کسانو ثبت نام کړی و، باغه تقریبا 130 کسان دي په کارو. دوه کسان
فشار او محدود وخت شي، او بلخوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد پرې باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي تی، کله مبهم وي. په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال وو، استاد ته مې وي چې استاذه دغه سوال څه مبنا لري، چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاسه در نه اخلمه، پاسېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي اته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړې وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته وایي له مخکې د مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماسټري کړې وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه هم څه وه، وایي استاد څه ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وایي څه کولی بیرون د څه کولی وایي. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای، وایي ته څوک یې. زموږ چې د پوهنتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. په نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي، زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم در به یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي، کینه د دې زنه هم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. همزول وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلی دی. وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړي، مطلب مو رسولی ولو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولی ده، چې په کوم شکل غوښتی که هغسې نه یې رسولی مینه نمرو مستحق نه کیږي. زه خپله رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، ته وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي که نه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، وروسته چې راغوښتی و نو بعضې صنفیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د صنف وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکوم، هغه قصد یې خپل اخیستی و. باور په خدای وکړه چې زه اوس یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړئ.
خو دوستان، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یواز یو جواب لدی یعنی یو طریقه او سی چار دغه طریقې نه مخته تللی اوسې خوخه کنه سوال غلط ده لیکن داسې سوال لم سچ په څو طریقو خلک کولای سي چال کی کله چې استاد معلومات ډیر نه یی که یو څوک فردند یو بل کتاب نه رفرنس ورکی او سوال حل کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو دوستان اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته
پله په درجه کې هم درېیم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس ووایو بیا مې هېڅکله اول نمرګي ته نه رسېږم ځکه چې اول نمره یا یې مور استاذه ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده چارنیما کې م اول نمره ده سالانه کې م اول نمره ده هېڅ تغییر نه کوي
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم هو ستا د ځینې استادان څه دي چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شان هغه ته ډېر نمرې ورکوي هغه غریب سړی چې دی هغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکوي
زه خپله څلورم نمره یم دا نمره ولې همیشه اول نمره وي دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکوي خپل استعداد
دوستانو حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو
زه خپله د دې خبرې شاید مې زمونږ اول نمره وو دویم نمره دغه لایق وو اما دویم نمره په ماغه دویم نمره کې باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره وو حتی کې بلته موږ ستاسو کې امتحان ورکړو اول نمره کې ناکام شوې ده هلته معلوم شي څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وکړو
په یوه ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی وو او ښه ورقه مې مال کړې وه کله چې نمرې اعلان شوې نو 50 نمرې راکړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورقه راوبسه ما عریضه مې وکړه نو چې کله ریاست ما ورقه ما ته راوبسه ما ته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچه راوبسم منتدی پر چې استاد ما سره مناسبات خراب نشي ما کوم نورو مې قناعت کړی دی
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې له رایستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایما پیاد ده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال م غلط نیوله و لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یو نور استاد نن وی دغه پارچه مو چک کړو مې لیدل چې هغه په بل طریقې مختتللی او جواب هم صحیح رایستلی ده نو بیا نمره مو ورکړه دا خو استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن اوسال دغه مکمل سوال غلط نیولی نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسی
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي
تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تک وي هغه هم له استادانو له ډلې نه وي آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي نو استاد هیڅ کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دي په غیر اداره کې د هغوی مخته نه ودرېږي استاد سره خول استدلال کېږي نه خو کارتون استدلال وکړي وایي دغه پلانکی جز د غلط کړی دی اوس که دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا د لسو نه یو جز یو عادي 15 خو زما حق کېږي څلور خو زما حق کېږي اته خو زما حق کېږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بېخي غلط حسابي یو جز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارت مناسب کړی دی